السلام علیکم. ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. زه صفی الله ستانګزایمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته راغلاستو يم. پیل په خبرونو کوو. وسلوالو کسانو د نورستان ولایت په نورګرام ولسوالۍ کې پر یو کور په برید کې د یوې ښځې په ګډون درې تنه وژلي دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د نورګرام ولسوالۍ په یو خبرپاڼه کې ویلي دا پیښه نن په میری کلي کې شوې. په خبرپاڼه کې وړاندې راغلي چې د یادې ولسوالۍ طالب چارواکي د پیښې ځای ته تللي او هڅه کوي د وژونکو او وژل شوو کسانو د کورنیو ترمنځ د نور تاوتریخوالي مخه ونیول شي. د لومړنیو معلوماتو له مخې د دې پیښې انګیزه خپلمنځي اختلافات دي. د پیښور لوړې محکمې د خیبر پښتونخوا او مرکزی حکومتونو او د قانون پلي کوونکو ادارو ته لارښوونه کړې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د مالونو له لیږدونکو موټرو څخه غیر قانوني پیسې وانخلي او یوازې په هغو امنیتي پوستو کې تلاشي واخلي چې له کراچۍ څخه تر تورخم پورې پر ملي لویو لارو جوړ شوي. دا پریکړه د قاضي شکیل احمد او قاضي ثابت الله خان لخوا د مشر د افغان ترانسپورتي اتحادیې د مشر محمد نور احمدزی د غوښتنې پر بنسټ شوې ده. نوموړي په خپل عریضه کې ویلي پولیس او نورې امنیتي ادارې د امنیت او مخدره موادو په پلمه باروړونکي موټر تلاشي کوي او له چلوونکو څخه په غیر قانوني ډول پیسې اخلي. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې اټکل کړی چې نن به په 15 ولایتونو کې درنه واوره او شدید بارانونه وشي. د ادارې د مختلفو ولایتونو لپاره د باران اندازه له 15 څخه تر 15 ملي متر پورې او د واورې اندازه له 10 څخه تر 40 سانتي متر پورې اټکل کړی. یونیسف وایي د سږ کال د جنوري په میاشت کې د 214 افغان ماشومانو چې په خوارځواکۍ اخته وو درملنه کړې ده. په افغانستان کې د یونیسف استازي تاج الدین اوی والی په خپل ایکس پاڼه یا په خوانی ټوټر کې لیکلی دا ټول ماشومان له 15 کلونو څخه کشرانو. د یونیسف د استازي په وینا د دې ماشومانو درملنه د آسیایي پراختیایي بانک په همکارۍ شوې. مرستندوی ادارو له امریکا څخه غوښتي چې په خپل هغه پریکړه چې پر اساس یې د نوي ورځو لپاره د امریکا مرستې ځنډوي افغانستان استثنا کړي. افغانستان ته تر ټولو ډېرې بشري مرستې امریکا کوي. لازادي رادیو خبرو ته غوږ یاست. د ایران دولتي خبری آژانس ایرنا په مزار شریف کې د خپل واد جنرال کونسل په قول ویلي چې خامنه‌ای ورته امر کړی چې له افغانستان سره اعظمي تعامل وکړي. علي رضا احمدي پرون په مزار شریف کې یو غونډه ته ویلي د ایران د اسلامي جمهوریت مشر علي خامنه‌ای له افغانستان سره د اعظمي تعامل پر پالیسي ټینګار لري. د نوموړي په وینا د ایران مشر باور لري چې د سیمې ستونزې باید د سیمې هیوادونه حل کړي. په مزار شریف ښار کې د ایران جنرال کونسل زیاته کړې چې د ایران اسلامي جمهوریت د خپل سیاستونو او تګلارو لمخې د هر هغه اقدام ملاتړ کوي چې د سولې او ثبات د ټینګښت سبب شي. همدار از ویلی دی ایران لومړیتوب له افغانستان سره د اقتصادي اړیکو پراخه ولدي. ایران د نورو هیوادونو په شان د طالبانو حکومت پر رسمیت نه پیژني خو تهران له دې ډلې سره پراخ سیاسي او اقتصادي اړیکې لري. حاضر دمه ایران د افغانستان تر ټولو ستر اقتصادي شریک ده. د غزې د اوربند موافقې له مخې اسرائیلي ځواکونه به د غزې د ترانګې له مرکزي لارې د نتساریم له دهلېزه شاتګ وکړي. د اوربند موافقې له مخې اسرائیلي ځواکونه باید د اوربند په 1 ورځ ووزي. اسرائیلي رسنیو راپور ورکړی چې د ځواکونو شاتګ له تېرې شپې رئیس روانو او تمه ده چې تر نن سهار به بشپړ شوی وي. د اسرائیلي پوځ له خوا تر اوسه په رسمي ډول د دې شاتګ په اړه څه نه دي ویل شوي. اسرائیلي پوځ د نتساریم دهلېز شمالي برخه تېرونه پرېښود او فلسطیني کډوالو ته اجازه ورکړل شوه چې د غزې ترانګې شمال ته ستانه شي. سره له دې اسرائیلي ځواکونو لا هم اسرائیل ته په نږدې سیمو کې حضور لري. او د جرمني په بیلابیلو ښارو کې د خيار خو افراطي ګوندونو د فعالیت او نفوذ پر ضد د اعتراضي مظاهرو په دوام د مونشن ښار مظاهره د دیونې تر ټولو د پام وړ غونډه وه. وروسته لغه چې 13 شاوخوا 1,60,000 کسانو د جرمني پلازمینه برلین کې مظاهره وکړه. د شمې پورس تر 2,500,000 ډیر خلک د مونشن سړکونو ته ووتل او د دغو ګوندونو د سیاستونو زدي شعارونه ورکړل. وروسته به نور جزئیات هم خبر شي. خبرونه مو اوریدل د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com کې دا خبرونه لوستلای هم شي. دغه پروګرام د سر مطلب مودا دی چې تمه ده د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا ته د دوشنبه په ورځ د افغانستان د وضعیت په تیره بیا د داعش د ګواښونو په اړه باندې ځانګړې غونډه جوړه کړي. د افغانستان د دفاع د وزارت یو پخوانی مسؤول شاه محمود میاخیل د داعش د ګواښو په اړه وایي
د داعش تهدید په افغانستان کې او هم په سیمه کې او هم د دنیا په نورو ملکونو کې موجود دی، ځکه چې یو کس دوه کسه یا 15 کسه په یو ځای کې یو تصمیم نیسي او کولی شي چې یو تخریبي عمل وکړي.
په ګڼو ولایتونو کې د بارانو، واورې او طوفانو په اړه د طالبانو د حکومت د هوا پیژندنې ادارې وړاندوینې یو شمېر خلک اندیښمن کړي دي. په دې اړه هم تاسو ته رپورټ لرو چې په جرمني کې پرون په مونشن ښار کې شاوخوا 2.5 لک کسانو د ښي اړخو افراطي ګوندونو پر ضد لاریونونه کړي دي. د کرکټ د ملي ټیم په لباسونو کې چې د چمپیونز ټرافي د یاد اتلانو جام لپاره ترتیب شوی د جام د منار د نښو نښانو راوړلو ګڼ خلک خوشاله کړي دي. فرهنګیان په اړه څه وایي؟
د جام تاریخي منار شاید د بامیانو تر مجسمو وروسته مهم میراث وي. د کرکټ د ستورو پر کالیو باندې د دغه منار د عکس خپرېدل ګڼ اهمیتونه او ارزښتونه لرلی شي.
در دې شیبي د ازادي راډیو خبري ټولګه
بیا هم خره غلاست تر توایم. راځو اول مطلب ته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د داعش ډلې د ګواښونو په اړه ځانګړې غونډه جوړوي. امنیت شورا ویلي چې دا ناسته سبا دوشنبه د فبروري په 10مه جوړیږي. تمه ده چې په دې غونډه کې به د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونی ګوتریش راپور وړاندې شي. که څه هم په افغانستان کې د طالبانو حکومت په وار وار ادعا کړې چې د داعش په ګډون یې ټولې وسلوالې ډلې له منځه وړي او بشپړ امنیت یې ټینګ کړی، خو د امنیتي او پوځي چارو یو شمېر شنونکي وایي د داعش ګواښ لا هم پر ځای دی او د افغانستان په ګډون سیمه او د نړۍ هیوادونه ګواښي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا سبا دوشنبه د فبروري 10مه په افغانستان کې د داعش د ګواښونو په اړه ځانګړې غونډه کوي. په دې اړه د امنیت شورا په اعلامیه کې چې پرون خبره کړې ویلي، په دې ځانګړې غونډه کې به د افغانستان په ګډون په سیمه کې د اسلامي دولت خراسان څانګې یا داعش ډلې د ګواښونو په اړه خبرې وکړي. پیلامی کې راغلی چې په دې غونډه کې بعد افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي وروستي راپور وړاندې او بحثونه به پرې وشي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي راپور چې د 13 جنوري میاشتې په یو درشمه خپور شوی، په کې راغلی چې داعش یا اسلامي دولت ډله د افغانستان دننه او ورخوا سیمو کې لوی ترهګریز ګواښ دی. امنیت شورا ویلي چې د غونډې ته بعد تروریزم په وړاندې د مبارزې په برخه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ولادیمیر ورنکوب او د تروریزم په وړاندې د مبارزې د کمیټې اجرایوي مشره نتالیا ګهرمن په افغانستان او سیمه کې د داعش د ګواښونو په اړه چې لا پر خپل ځای پاتې دي د غونډې ګډونوالو ته معلومات ورکړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په داسې حال کې په افغانستان او سیمه کې د داعش د ګواښونو په اړه ځانګړې غونډه جوړوي چې د طالبانو حکومت له دې وړاندې په وار وار د دغې ډلې په وړاندې د مبارزې ادعا کړي او ویلي دي چې داعش ډلې په افغانستان کې ځپلې ده. خو د پوځي او امنیتي چارو یو شمېر شنونکي وایي داعش لا هم د افغانستان په ګډون د سیمې او نړۍ هیوادونه ګواښي. د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی مرستیال شاه محمود میاخیل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې د داعش په وړاندې مبارزه هغه مهال ممکنه ده چې په افغانستان کې یو قانوني او د خلکو له لوري حکومت رامنځته شي.
د داعش تهدید په افغانستان کې او هم په سیمه کې او هم د دنیا په نورو ملکونو کې موجود دی، ځکه چې یو کس، دوه کسه یا پنځه کسه په یو ځای کې یو تصمیم نیسي او کولی شي چې یو تخریبي عمل وکړي. نو دې لپاره هغه کولیکټیو ریسپانس یا مجموعي مقابله دا مهمه ده. هغه په هغه صورت کې کیږي چې په یو هیواد کې مشروع قانونمند ولسواکه حکومت وي، هلته خلک د خپل حکومتونه خوشحاله وي، ولس د حکومت سره همکاري وکړي.
د امنیتي چارو پوه محمد اساق اتمر بیا د داعش په وړاندې د ګډو هڅو وړاندیز کوي او وایي امنیت شورا دی اول هغه هیوادونه چې د ده په خبره داعش روزي او امکانات ورته برابروي په نخه کړي.
تر څو پورې چې د امنیت شورا په دغه برخه کې د هغه هیوادونو چې کوم د داعش ډلو ته دوی روزنه، تجهیزات او امکانات برابروي او دوی افغانستان ته لیږي لاس په ډاګه نه کیږي. زه فکر کوم که داعش داسې په اسانۍ موږ په سیمه کې او همداسې په منځنۍ آسیا او په منځنۍ ختیځ کې نابود کړو. جمعي هڅې او تلاش ته ضرورت لري چې یو متحد دریځ ونیسي، همکاري ونکړي. د دې ډلې د منځه وړلو ګواښ به رافنش.
طالبانو ادعا کړې چې د داعش روزنیز مرکزونه له افغانستان بهر د پاکستان په یو شمیر سیمو کې موجود دي، خو دا ادعا د پاکستان حکومت رد کړې. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې ګڼ بریدونه د داعش اسلامي دولت ډلې لخوا ترسره شوي چې پکې د طالبانو ځینې جګپوړي چارواکي هم په نښه شوي. د تیر 2024 د ډسمبر په 11مه په کابل کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت سرپرست خلیل الرحمن حقانی باندې د مرګونی ځانمرګي برید مسؤلیت داعش ډلې واخیست. هغه چې د داعش د ځپلو او په افغانستان کې د سرتاسري امنیت د ټینګښت په برخه کې د طالبانو ادعا تر پوښتنې لاندې راوسته.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې د بارانو، واورې او طوفانونو په اړه د طالبانو د حکومت د هوا پیژندنې ادارې وړاندوینې یو شمېر خلک اندېښمن کړي. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل د تیرو طبیعي پیښو له امله د دوی سرپناوې زیانمنې شوي او ان د بارانو په وړاندې خوندي نه دي. خلک داسې مال د بېلابېلو طبیعي پیښو له امله له زیانمنېدو، بې سرپنا کېدو او ورته له نه پاملرنې شکایت کوي چې د طالبانو حکومت د هوا پیژندنې ادارې نن د افغانستان په 15 ولایتو کې د بارانو، واورې او تیزو بادونو خبرداری ورکړی و. جزئیات له سنا کاکړ اورو.
د هرات ولایت د زندجان ولسوالي اوسیدونکې نظیفه ده وایي د 2023 کال د اکتوبر میاشتې په زلزله کې کور وران شوی، د بېرته رغولو توان یې نه لري نو لا هم په وران ویجاړ کور کې اوسیږي. نوموړی د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
کورونه نام وهلي دي، دوه ورځې کېږي چې باران اوري، زموږ کورونو په زلزله کې درز کړی، ډېر ویریږو ځکه کورونه مو وران شوي، نه دروازه لري نه کړکۍ لري. په همدې رقم شپې ورځې تېروو.
د خوست ولایت اوسیدونکی اجمل زازی چې کور یې د تیر کال ژمي د ورښتونو له امله زیانمن شوی هم وایي
د کوټې ویجاړې هر څه وګوره، والله کوټې مټې خو هغه دی، والله که مو واسو چې مونږ جوړه وای پټه مغه کړکۍ نه لري، بل یو ځای کې مې تر پل نه دی ګډ چاپېره تاو کړی چې مشر شپږ سبا کو بارانونه بادونه دا خو والله چې گزاره نه کېږي پوه شوې، بس غواړم چې مونږ مرسته وشي.
دوی دا کوي چې لازمه پاملرنه ورته نه ده شوې او د طالبانو له حکومت او دغه شان مرستندویه بنسټونو غواړي مخکې له دې چې د ژمي ورښتونه یې لا وځپي او هم له بېکورۍ د خلاصېدو په خاطر ورسره د سرپنا په برخه کې مرستې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن یکشنبې د افغانستان په 15 ولایتونو کې د بارانونو، واورې او تیزو بادونو خبرداری ورکړی دی. دغه ادارې اټکل کړی چې په هرات، فراه، نیمروز، هلمند، کندهار، زابل، اورزګان، دایکندي، غور، بادغیس، فاریاب، سرپل، میدان وردګ، بامیان، کابل، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی، جوزجان، بلخ، پروان، بغلان او پنجشیر ولایتونو کې به واورې، بارانونه او تیز بادونه وشي. په ځینو سیمو کې د باران کچه د 15 څخه تر 15 میلی متره او د واورې کچه بیا د 10 څخه تر 40 سانتي مترو پورې اټکل شوې. د سرچینې په خبره د سالنګونو په ګډون په لویدیځو، جنوبي او مرکزي ولایتونو کې د قوي بادونو تمه کیږي چې سرعت یې په ځینو سیمو کې په ساعت کې له 500 څخه تر 30 کیلو مترو پورې وي. د ټولنیزو چارو په مجيب لحاظ وایي دولتونه باید له وړاندې له طبیعي پیښو زیانمنو ته د بیړنیو مرستو چمتووالی ولري.
لکه څنګه چې معلومه ده طبیعي پیښې او حوادث ډېرې حتی د پیشبینۍ وړ نه وي، خو د دولتونو او حکومتونو د مسؤلیت ده چې ور د مخه د ځینې مسایلو په خاطر باندې امادګي ولري، نو هغه متضررو او اغیزمنو شوو خلکو ته په خپل وخت باندې رسیدګي وشي.
د طالبان حکومت پیښو سره د مبارزې د امریکي ملي ادارې د اړیکو او ارتباطاتو رئیس او ویان جانان سایق د جنوري میاشتې په 14 نیټه په یو مرکه کې ویلي چې په روان ژمي کې د طبي خطرونو د مدیریت په برخه کې له نړیوالو مرستندویه بنسټونو سره په همغږۍ یو پلان جوړ کړی څو د پیښو د رامنځته کېدو پر مهال په ګډه له زیانمنو سره مرسته وکړي. د یادونې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو چا د جنوري په 15 راپور ورکړی و چې د درنو واورو، بارانونو او طوفانونو په ګډون د هوا سختو حالاتو د افغانستان په شمالي او ختیځو سیمو کې لږ تر لږه 10 کسان مړه او 10 نور ژوبل کړي دي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د غور ولایت ځینې اوسیدونکي د افغانستان د کرکټ بورډ له هغه اقدامه چې چمپیونز ټرافی سیالیو ته د کرکټ د ملي لوبډلې په لباسونو د غور د جام څلی یا منار جام نه کی جوړی کړي هر کله کوي. دوی لا ازادي رادیو سره خبرو کې وایي د کرکټ بورډ د دغه اقدام د افغانستان له تاریخ او فرهنګ سره لیوالتیا ښیي او په دې سره به د نړیوالو تاریخي او فرهنګي بنسټو پام د دغه تاریخي څلی بیا رغونې ته هم واړوي. دا په اصل کې ده چې په دې وروستیو کې د غور ولایت کې د طالبانو حکومت سیمه ییزو چارواکو د ورښتونو له امله د دغه منار د بشپړ تخریبېدو په اړه خبرداری ورکړی و او د یونسکو څخه غوښتنه کړې چې د منار جام له ویجاړېدو مخنیوی وکړي. تفصیل په دې اړه په دغه رپورټ کې.
په داسې حال کې چې د جام څلی یا مینار جام د نړیدو د خطر په اړه اندېښنې موجودې دي، د چمپیونز ټرافی سیالیو لپاره د افغانستان د کرکټ بورډ اقدام چې د لوبډلې په کمیسونو یې د دې تاریخي څلی نښې جوړې کړې د یو شمېر افغانانو له هرکلي سره مخ شوي دي. د غور ولایت ځینې اوسیدونکي وایي د کرکټ بورډ په دې اقدام سره به د نړیوالو تاریخي او فرهنګي بنسټونو پام د دغه جام بیا رغونې ته واوړي. د غور ولایت دوه اوسیدونکو عبدالرحمن او شرف الدین په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
میناری جام یوازې زموږ د غوریانو نه بلکې د ټولو افغانانو لپاره مهم دی او پکار دی چې د دې په ساتنه پالنه او د دې مینار په مرحمت کې باید ټول افغانان ونډه واخلي او پاله ونډه واخلي. موږ د کرکټ بورډ ته د نیک اقدام څخه هرکلی کوو.
نو دا یو ډېر ښه اقدام دی. میناری جام او نور تاریخي سیمې دا د افغانستان لپاره یو ډېر لوی تاریخي ارزښت لري. د دې مرمت او بیا جوړونه دا کولای شي چې د ګرځندوی صنعت کې مهم رول ولوبوي او هغه کسان چې هغوی ګرځندویان دي د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه افغانستان ته رامات کړي. زموږ د حکومت څخه او د فرهنګي ادارو څخه دا غوښتنه ده چې نه تنها د غور ولایت میناری جام بلکې د افغانستان په ګوټ ګوټ او په نورو ولایتونو کې دا تاریخي سیمې له سره ورغوي.
د افغانستان کرکټ بورډ د روان 2015 کال د جنوري میاشتې په وروستیو کې اعلان وکړ چې د چمپیونز ټرافی سیالیو لپاره د کرکټ ملي لوبډلې نویو جامو کې د غور ولایت د جام څلی نښې ډیزاین شوې دي. د کرکټ بورډ وایان سید نسیم سادات د کرکټ د ملي لوبډلو په جامو کې د مینار جام د نښو د ډیزاین د موخو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
دینه زمونږ ډېرې موخې دي چې یو موخه اداره چې موږ د افغانستان لرغونتیا او تاریخ نړیوالو ته وښیو، دغه راز د افغانستان ښکلاوي. که تاسو له دې وړاندې متوجه شوي یاستئ، موږ په ځینو جامونو کې د سیالیو پر مهال د افغانستان رخام ډبر استفاده کړې، لاجورد مو استفاده کړې، د کونړ لرګی مو استفاده کړې. نو په ټوله کې د داسې کړنو نه زموږ موخه همداره چې د افغانستان تاریخ، ښکلا، تولیدات دا نړیوالو ته وښیو.
جام څلی د افغانستان له لرغونو آثارو یو مهم هغه دی چې شاوخوا 900 کاله مخکې د سلطان غیاث الدین غوري د واکمنۍ پر مهال د غور ولایت د شهرک ولسوالۍ شمال ویدیس په 12 کیلومتره کې د خوخت او خاورو نه د 15 مترو پر لوړوالي جوړ شوی او په 2002 زیږدیز کال کې یونسکو په خپلو فرهنګي میراثونو کې ثبت کړی دی. دغه تاریخي څلی چې د هریرود سیند له څنګه تیریږي د ورښتونو له امله د ورانېدو له خطر سره مخ دی. شاوخوا 15 میاشتې وړاندې د طالبانو حکومت د غور ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسؤلینو د دغه تاریخي څلی د بشپړ تخریبېدو په خبرداری سره د ملګرو ملتونو له ښوونیز، علمي او فرهنګي سازمان یونسکو وغوښتل چې جامع مینار له ویجاړېدو وژغوري. د فرهنګي چارو پوه او لیکوال عبدالغفور لیوال وایي تاریخي ابدات د یو هیواد او ټولنې ارزښتمنه شتمني ده او پکار ده چې په دې برخه کې ځانګړې پاملرنه وشي.
د جام تاریخي منار شاید د بامیانو تر مجسمو وروسته مهم میراث وی، لږ تر لږه 800 کاله عمر. دغه منار د افغانستان فرهنګي نښه هم ګڼلی شو. د کرکټ د ستورو پر کالیو باندې د دغه منار د عکس خپرېدل ګڼ اهمیتونه او ارزښتونه لرلی شي.
د یادونې ده چې د پاکستان په کوربتوب چمپیونز ټرافی سیالۍ د روانې فبروري میاشتې په 19 پیلېږي او افغانستان هم پکې ګډون کوي. هیره دې نه وي چې د نورو هیوادونو د کرکټ لوبډلو هم ډیر ځله د خپل تاریخ، فرهنګ او دودونو د ښودلو دغه شان نورو اړینو پیغامونو د رسولو لپاره ورته کړنې کړې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس هم ورزو جرمني ته، هلته د ښي اړخو افراطي ګوندونو پر ضد دا څو ورځې لکونه خلکو مظاهرې کړي دي. پرون په بیر مونشن کې ډېرې لوی مظاهرې شوي چې د راپورو له مخې لږ تر لږه 2,500,000 کسانو پکې ګډون کړی و. معترضانو ټولو سیاسي ګوندونو ته خبرداری ورکړی چې له AFD ګوند سره همکاري ونه کړي. په دې اړه پام وکړئ د اسمت ساروان رپورټ.
د جرمني په بیلابیلو ښارونو کې د شی اړخو افراطي ګوندونو د فعالیت او نفوذ پر ضد د اعتراضي مظاهرو په دوام کې د مونشن ښار مظاهره د دې اونۍ تر ټولو د پام وړ غونډه وه. وروسته له هغه چې تیره اونۍ شاوخوا 13,000 کسانو د جرمني په پلازمینه برلین کې مظاهره وکړه، د شنبه په ورځ تر 250,000 ډیر خلک د مونشن سړکونو ته راووتل او د دغو ګوندونو د سیاستونو پر ضد شعارونه ورکړل. د مظاهرې تنظیمونکي ادعا کوي چې د شنبه په ورځ لږ تر لږه 340,000 کسانو په دې لاریون کې ګډون کړی و. دا مظاهره چې شعار یې دیموکراسي تا ته اړتیا لري و، دوه اونۍ مخکې له هغه ترسره شوه چې د جرمني د پارلمان انتخابات وشي. دا انتخابات له دې اندېښنې سره مل دي چې شایي د الټرناتیو فارد دویچلند یا اف دی په نوم شي اړخي افراطي ګوند خپلې پارلماني څوکۍ ډېرې کړي. د اولاف شولز د منځ کین اړخي ائتلافي حکومت ته باندې یو میاشت پخوا وروسته له هغه سقوط وکړ چې د آزاد دیموکرات ګوند له درې اړخیز ائتلاف جلا شو او د دې ګوند د مالیه وزیر له دندې لري کړل شو. له دې امله وار مخکې انتخابات اعلان شول. په جرمني کې نظر پوښتنې شوي چې د اف ډی ګوند شای د 19% رایو په ترلاسه کولو د فدریشن مرچ تر مشۍ لاندې ګوند څخه وروسته دوهم ځای خپل کړي. د جرمني د کورنیو استخباراتو اداره چې د اساسي قانون د ساتنې دفتر هم ورته ویل کیږي، د اف ډی ګوند د افراطي شي اړخي سازمان په توګه تر څارنې لاندې نیولی دی. دا ګوند په 2014 کال کې د اروپایي اتحادیې ضد ډلې په توګه جوړ شو، خو وروسته یې ځان د مهاجرت ضد سیاستونو ته واړاوه. د دې ګوند 11 کلنه سیاسي سابقه په هغو ایالتونو کې ډېره قوي ده چې د ختیځ او لویدیځ جرمني تر یووالي مخکې د پخوانی کمونیستي ختیځ جرمني برخه وه. د جرمني پارلمان یا بونستاګ د جمعې په ورځ د سلواغې په 12مه د محافظه کارو ګوندونو هغه جنجالي لایحه رد کړه چې په دې هیواد کې د مهاجرت د محدودیت غوښتنه کوله. اف ډی ګوند د اولاف شولز د ائتلافي حکومت له کم محبوبیت څخه ګټه اخیستې او په وروستیو میاشتو کې په ایالتي انتخاباتو کې د پام وړ بریا ترلاسه کړې ده. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې معترضانو د شنبه په ورځ ټولو سیاسي ګوندونو ته خبرداري ورکړ چې له اف ډی ګوند سره همکاري ونه کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د نړۍ د روغتیا وزیرانو په افغانستان او پاکستان کې د پولیو د وایروس د خپرېدو د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښوولې. دوی په یو اعلامیه کې چې د پولیو د لمنځه وړلو نړیوال نوښت لخوا خپره شوې ده، دغه اندېښنه مطرح کړې ده. په افغانستان کې کور په کور واکسین د بهیر له لغوه کېدو وروسته یو شمېر کورنۍ وایي نشي کولی خپلو ماشومانو ته دا واکسین تطبیق کړي.
د پولیو د لمنځه وړلو نړیوال نوښت جی پی ای آی وایي نړۍ په افغانستان کې د پولیو د ویروس د خپرېدو د زیاتېدو په اړه په جدي توګه اندېښمنه ده. په هغه اعلامیه کې چې د جمعې په ورځ دغه سازمان پر ویبپاڼه خپره شوې، پکې راغلي چې په جنیوا کې د روغتیا د نړیوال سازمان د اجرایوي پلاوي په غونډه کې د ټولې نړۍ د روغتیا وزارتونو ګډون کوونکو استازو ویلي چې دوی په 2040 کال کې په افغانستان او پاکستان کې د پولیو ویروس د خپرېدو د زیاتوالي شاهدان دي. د جی پی ای آی په اعلامیه کې راغلي چې د دې ناستې ګډونوالو دا دواړه هیوادونه په نړۍ کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزن ویروس وروستي مخزنونه بللي او د دغه ویروس له خپرېدو سره د مبارزې لپاره نه یوازې په لوړو خطر لرونکو سیمو کې بلکې د سرحدي سیمو په ګډون په نورو سیمو کې هم د څارنې د هڅو پر پیاوړتیا ټینګار کړی دی. د روغتیا نړیوال سازمان د ختیځ مدیترانې سیمه ییزې مشرې حنان بلخي په دې ناسته کې د پولیو ویروس د له خپرېدو په مخنیوي د ټینګار ترڅنګ ویلي چې باید په دغو دواړو هیوادونو کې ټولو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین د لاسرسي زمینه برابره سي. نوموړي زیاته کړې چې د ته په کتو چې پاکستان او افغانستان له جیوپولیټیکي زیرمو چاپیریالي او امنیتي ستونزو سره مخامخ دي، د هدف تر رسیدل اسانه نه دي. میرمن بلخي لدی یو او نه وړاندې هم د پولیو یا ماشومانو د ګزن ویروس د منځوړلو په برخه کې د متحدو ایالاتو مرستې مهمه بللې وي او د روغتیا نړیوال سازمان نه د امریکا پر وتلو اندېښنه ښودلې وه. له دې سره په افغانستان کې یو شمېر کورنۍ کور په کور د پولیو یا ماشومانو د ګزن ضد واکسینو د بهیر د بیا پیلېدو غوښتنه کوي او وایي چې خپل ماشومان په اسانه تر روغتیايي مرکزونو د واکسین د تطبیق لپاره نسی را سوالای. د کابل خار سرکوتل سیمه اوسیدونکو رابیه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په خاطر لغو واکسین پولیو که خانه به خانه بود سابق و حال ای مساجد به مساجد و کلینیک به کلینیک
مخکې د پولیو واکسین کور په کور کې د اوس د بهیر جماعت په جماعت او کلینیک په کلینیک پلی کیږي. نو له دې امله موږ له زیاتو ستونزو سره مخ یو. په سړه هوا کې خپل ماشوم تر جومات او کلینیکه بیولی نه شو. که همدا کور په کور بهیر پیل شي ښه به وي، ځکه زموږ لپاره ستونزمنه ده. واکسیناتوران یو یا نیم ساعت جوماتونو او کلینیکونو کې وي، وروسته موږ چې دوی لټوو پیدا کولی نه شو او زموږ ماشومان همداسې له واکسینه پاتې کیږي.
د بلخ ولایت اوسیدونکي خوشبو هم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د نظر مو په دروازه کې میامد خوب بود، ما را بر جای نمیمونه.
زما پلان کدی دروازه شاته راتللی نو ښه به و. کور کې موږ یوازې چیرې نه پرېږدي چې ولاړې شو، باید موږ سره مو مشران یا نارینه وي. زما په نظر باید واکسین بیا کور په کور پیل شي.
دا په داسې حال کې ده چې له دې څو مودې راهیسې په افغانستان کې د پولیو ضد واکسینو کمپاین کور په کور نه پلی کیږي، بلکې تر 50 کلونو کم عمره ماشومانو ته په جوماتونو یا نورو سیمه ییزو روغتیایي مرکزونو کې دغه واکسین تطبیقیږي. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت نظر ولرو، خو ویاندې شرافت زمان زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په تیر زیږدیز کال کې تر اوسه پورې په افغانستان کې د پولیو یا ماشومانو د ګوزن هیڅ مثبته پیښه ثبت شوې نه ده، خو د روغتیا نړیوال سازمان د راپور له مخې په تیر 2023 کال کې په ټول هیواد کې د پولیو 25 مثبتې پیښې ثبت شوې دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
لهغه څه کم دوه کاله وروسته چې چات جی پی ټی د مصنوعي ذهانت نوې بڼه خلکو ته وړاندې کړه او په داسې حال کې چې د مصنوعي ذهانت نوښتونه تر ډېره د امریکا او چین لخوا رهبري کیږي، اروپایي هیوادونه په ځانګړي ډول فرانسه هڅه کوي چې په دې برخه کې شاته پاتې نه شي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د جمعې په ورځ له یو شمېر فرانسوي ورځپاڼو سره په مرکه کې د هغه څه یادونه وکړه چې د فرانسوي او اروپایي مصنوعي ځیرکتیا وبلله. ماکرون د مصنوعي ځیرکتیا په اړه وویل، آیا موږ چمتو یو چې د بشپړې خپلواکۍ لپاره هلې ځلې وکړو؟ نه، اجازه ورکو چې دا سیالي یوازې د امریکا او چین ترمنځ محدوده پاتې شي. که اروپا په دې برخه کې ګام واخلي او بهیرونه چټک کړي، نو د سیالۍ لپاره به یو مهم کارت ولري. دا څرګندونې درې ورځې مخکې له هغه وشوه چې په پاریس کې د مصنوعي ذکاوت په برخه کې د اقداماتو دوه ورځنی کانفرانس ترسره شو چې فرانسه او هند په ګډه مشري کوي. تمه ده چې په دې کانفرانس کې د یو شمېر هیوادونو مشران، د ټکنالوژۍ شرکتونو مشران او د اوپن ای آی شرکت اجرایي رئیس سام آلتمن چې د چات جی پی ټی بنسټ یې ښایي ګډون وکړي. د دې کانفرانس تر پیل مخکې فرانسې له متحده عربي اماراتو سره د 500 میلیارد یورو په ارزښت یو قرارداد لاسلیک کړی چې له مخې به یې د مصنوعي ځیرکتیا لپاره یو ځانګړی مرکز رامنځته شي. په همدې سره ورزو د پروګرام وروستي مطلب ته، د افغانستان او پاکستان د ترانسپورټرانو اتحادیه شکایت لري چې په پاکستان کې په ګڼو هغو سیمو کې د دوی امنیتي ځواکونه له موټر چلوونکو پیسې اخلي چې افغانستان ته بار ګاډي وړي. د دوی په خبره چې باید یوازې په مشخصو پوستو کې دغه موټر چلوونکي ودرول شي، نه دا چې هر ځای د پیسو په پلمه باندې له دوی پښتني ګروي ګني وشي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
دا پاک افغان ترانسپورټرانو په پیښور های کورټ کې وکیل امین الرحمن یوسفزی مشال لیډو ته په دې باب لول چې د عدالت د حکم لمخې په نېشنل های ویز باندې موجود سرکاري چې پوسټونه علاوه ترانسپورټران دي نو زورول کیږي او نه د بی ځایه تنګول کیږي. دا پاک افغان ترانسپورټرانو دغه آئین درخواست پړه نوموړي وایي چې ستونزې خډیر دي، خوټه مسله د غیر قانوني چک پوسټونو او بیا بی ځایه زورول دي.
ډېر زیات مسایل چې دي دا چک پوسټونه دي، موږ ته پته نه لګي چې کم چک پوسټ اتارایز دی او کم چک پوسټ انتارایز دی، کمې کمې محکمې دي او په کم کم ځای کې چک پوسټونه دي، لکه پولیس ځان لګیا دي، نارکوټکس ور، اکسایز، کسٹمز، کوست ګارد، رینجرز، ایف سی وغیرہ وغیرہ، جنگلات کم ځای کې څنګه دي، الته کې گاډي ودرې پلار وزنی کانټې لګیدلی، دا پته نه لګي چې کم اتارایز دی او کم انتارایز دی. موږ دا نو وایو چې زموږ د گاډو د چیکینګ نه کیږي، دا غیر باقاعده چیکینګ کیږي، خو لکه دا یو میکانیزم پکار دی، دا ټول دی په یو ځای دا چیک چې وکړه دا چک شي نو بیا دا کلیئر کړي او بیا دا غې نه پس دې ته څوک لاس لاسونه نه نیسي. موږ دا په فیسیلیټیټ کوي بجای د دې چې تاسو لکه دا ډیسکریج نشي.
دوی ویل چې د دوړخیزه تجارتي اړیکو لاندې د ټرانسپورټران د کراچۍ څخه د یو قانون لاندې د پولي پورې غړ افغانستان درنه مزل کوي، نو باید ټول سرکاري محکمې تجارت ته د ودې په غرض د دوی مرسته وکړي نه چې ویزور وي. دغه درخواست کوونکی په پاکستان کې د افغان ټرانسپورټرانو صدر محمد نور احمد زئی مشال لیډو ته وایي چې د دې بې ځایه تنګولې له وجې اوس زیاتره کاروبار د تورخم نه چابهار اړخ ته وړېدو او بل د اربونو ډالرو تجارت میلیونونو ته راکم شو.